افغانستان کې شپږ بجې شوې. السلام علیکم، د خبری مجلې ته مو زه هیله اسد هرکلی کوم. کابل کابل ته د پاکستان هوایي چلند پی آی د الوتنو ځنډ. طالبان وایي که قیمتونه ټیټ نه کړي د الوتنو اجازه نه ورکوي.
پی آی او کامیار شرکتونو دواړو خپل د ټیکټ قیمتونه لوړ کړي دي چې د خلکو له توانه وتلي. بیرته دواړو ته خبرداری وکړه.
بهرنیو هیوادونو ته د طالب چارواکو د سفرونو لړۍ.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي.
افغانستان کې د پیسو نشتون له امله ګڼې فابریکې تړل شوې. مالکین څه وایي؟
یعنی پول نمیشه اخذ کنیم از بانکا.
له بانکونو پیسی نشو اخستلی. له همدی عملمو صنعتی خارگوطه لستونزو سر مخده.
د خاص کنر ولسوالی اوسیدون که شکایت که ویچی تیرو شلو کلونو که پوخ سرک و نلید.
دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې مونږ په خپل لاس واله دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټر وچلی.
کندوز کې د وریجو پروسس فابریکې خلکو ته د کار زمینه لهم پیدا کړې ده.
دې شرکت مونږ سره ډېر غټ کومک کړی دی. مونږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. برابر درې نیم خرواله سوله کړې ده.
نو راپورونه هم لرو، خو په پال کې د دې سات مهمو خبرونو ته غوږ شئ چې مجیب حبیب زی وړاندې کوي.
کابل ته د پی آی ا پاکستانی هوایی شرکت پروازونه ځنډول شوي دي. کونړ کې یوې چاودنې د سیمه ییزو چارواکو په ګډون ولسي خلکو ته مرګ ژوبله راولې. د فی نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې ښوونځیو او تحصیلي موسساتو ته د نجونو د ورتګ مخه ونه نیسي. د تایوان د استوګنې په یوه ودانۍ د شپې لخوا د اورلګیدنې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ا نن وروسته له هغې کابل ته خپلې الوتنې وځنډولې چې طالبانو د دې پاکستاني شرکت او د کامیار کورني شرکت ته خبرداری ورکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د الوتنو د ټکټونو بیې دې د طالبانو تر واکمنۍ د مخکې مودې ته راکټې کړي. پی آی ای دا مهال یوازنی نړیوال شرکت دی چې کابل ته الوتنې کوي. د رویټرز خبری آجانس نن د پی آی ای د یوه ویاند له خولې وویل کابل ته یې الوتنې د دې کبله ځنډیدلي چې طالب چارواکو په خپله خوښه د اصولو د بدلولو او د دوی د کارکوونکو د ځورولو په شمول په چارو کې یې لاسوهنه کوله. هغه بیا طالبانو ویلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته د مسافر لیږدونکي هوایي شرکتونه باید د اصولو په پام کې نیولو سره په مناسبه بیه مسافر ولیږدوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد
باید آنها اصول مراعات بکنن، باید نرخای تکت خود را
دی وی دوی باید اصول مراعات کړي. موږ د دوی ګټه هم په پام کې نیسو او د خلکو ګټو ته هم ژمن یو. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسد آباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیت قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې لس تنه نور ټپیان کړي دي. په اسد آباد کې عیني شاهدانو نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پنجشنبې په سهار لس بجې د اسد آباد اړوند د کرالی پل سیمه کې د طالبانو پر یوه رینجر موټر شوی چې په ترس کې یې په رینجر کې سپرو طالب سرتیرو او په سیمه کې څو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځایي طالب چارواکو د دې چاودنې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې د شمیرې په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسد آباد په مرکزي روغتون کې یوه ډاکتر چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې له امله دولس تنه ټپیان دغه روغتون ته وروړل شوي دي. د دې سرچینې په وینا وروسته په ټپیانو کې د عبدالله په نوم یو تن چې د کونړ د شیګر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی امنی قمندان و د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړې ده. د دې روغتیایي سرچینې په وینا په ټپیانو کې د ښوونځي د یوه زده کوونکي په شمول اووه تنه ملکیان هم شامل دي. د اف نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې نجونې او ښځې د زده کړو ته پرېږدي. د سازمان په خپل ویبپاڼه کې یو راپور کې ویلي چې د سپتمبر له 18 راهیسې چې افغانستان کې ښوونځي پرانستل شول، ټول هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي خو نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي دي. د اف نړیوال سازمان وایي چې ښوونځیو او تحصیلي مرکزونو ته د نجونو د نه ورتګ په اړه یې مستند معلومات راغونډ کړي دي. دا سازمان وایي چې د طالبانو لخوا د خزو په وړاندې د شته ازار اذیت مسله هم سبب شوی چې کورنۍ خپل اولادونه ښوونځیو ته لورتګ منع کړي. خو طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې ښوونځیو او تعلیمي موسساتو ته د نجونو د ورتګ په اړه پر یوه طرزالعمل کار کوي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یوه لاریون کې سختو ډزو شپږ تنه وژلي او دېرش تنه نور یې ټپیان کړي دي. دا لاریون نن پنجشنبه د شیعه حزب الله ډلې او عمل غورځنګ لخوا تنظیم شوی و چې پکې یې د هغې یوې جوړوونکي چاودنې د مشر څېړونکي د لرې کېدو غوښتنه کوله چې تېر کال په یوه بندر کې وشوه. د لبنان د کورنیو چارو وزیر بسام مولوي یو خبری کانفرانس ته وویل چې ځینې قربانیان په سرونو په مرمیو وشتل شوي دي. اعتراض کوونکي د عدلیې ماڼۍ کې راټول شوي وو. د لبنان صدر اعظم د آرامۍ غږ کړی دی او د هرې هغې هڅې خلاف یې خبرداری ورکړی چې د ده په وینا لبنان تاوتریخوالي ته راکاږي. دا نښتې له هغې وروسته رامنځته کیږي چې یوې لبناني محکمې د دوو پخوانیو وزیرانو هغه غوښتنه رد کړه چې قاضي طارق باطر دی له دندې لرې شي. نوموړی د 2000 میلادي کال په اګست کې د بیروت په بندر کې د هغې چاودنې څېړنه کوي چې 200 کسان یې ووژل او د لبنان د پلازمینې یوه برخه یې ویجاړه کړه. د تایوان د سوګنې په یوه ودانۍ کې د شپې لخوا د اورلګیدو له امله 46 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. هغه 13 پوړیزه ودانۍ چې اور پکې لګېدلی دی د کاهو سینګ په ښار کې وه. د اور وژنې ادارې ویلي د اور لمبې ډېرې سختې وې. او دا چې په ناروې کې پولیس وایي هغه 8 کلن ډنمارکي سړی چې د غیش یو او لندۍ په وسیله یې 15 کسان ووژل اسلام ته وختی و. د پولیسو په وینا د دې سړي د افراطي کېدو له ویرې پولیس له نوموړي سره له مخکې په تماس کې و.
د پاکستان هوایی چلند پیایی له طالبانو شکایت کړی دی چې د دوی د چلند له امله نور کول تلوتنې نه کوي. خو طالبان وایي که پیایی د ټکټونو بیا د لویدیځ پلوه پخوانی حکومت وخت راټیټه نه کړي نور یې نه پرېږدي چې خپلو الوتنو ته ادامه ورکړي. د طالبانو له واکمنۍ راوروسته پیایی یوازنی هوایی شرکت دی چې تر ننه یې کابل ته په منظم ډول الوتنې کولې. د دې خبر جزئیات په راپور کې
رویټرز اژانس د پاکستان د هوایی چلند پی آی ای په وینا خبر ورکوي چې سر لنن یې کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي او پی آی ای د دې ځنډ علت دا ښودلی چې طالبانو د دوی په چارو کې مداخله کوله، خپل سري قوانین یې وسه کول او حتی د دوی کارکوونکي یې ویرول. پی آی ای یوازینی نړیوال هوایی چلند وو چې کابل ته یې په منظم ډول الوتنې کولې. د دې هوایی چلند الوتنې وروسته تر دې کابل ته له الوتنو لاس واخیست چې د طالبانو حکومت له پی آی ای څخه وغوښتل چې د کابل اسلام آباد د ټکټونو بیې د هغه وخت په څیر وټاکي چې په کابل کې لویدیځ پلوه حکومت واکمن و. طالبانو په دې اړه په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي که چېرته چا ټکټ ګران پرې پلوره د ترانسپورټ او هوایي چلند له وزارت سره دې مرسته وکړي او په دې اړه دې خپل اسناد ورسره شریک کړي. روانه اونۍ یو شمېر مسافرو ازادي راډیو ته د ټکټونو له بیو شکایت کړی وو. د دوی له ډلې څخه په کابل کې د عبدالواجد په نوم یو تن
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم خو د طیارې ټکټ قیمته دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لاره هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکي چلند هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
له کابل اسلام آباد ته د پی آی د ټکټ بیه د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د 140 او 150 ډالرو ترمنځ وه. اوس د یوه کس د ټکټ قیمت تر 1000 ډالرو زیات دی. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د طالبانو تر واک لاندې خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي او هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي. روانه میاشت چې کله طالبانو په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شو چې له دې سره د الوتنو اړتیا ډېره شوې ده. په تېره بیا چې سرحدي لارې هم ډېر کله بندې وي او د خلکو په وینا ستونزمنې وي.
بلورته طالب ویان زبیولا مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه دوه شرکتونو د تړلو او ور سره څنګه کې د دوی لخوا چې کوم اختار ورکول شوی دی په دې تړاو مو هغه پوښتلو او هغه خپلې خبرې شریکې کړې دي چې کولای شي هغه واوري.
پیایي کامیار شرکتونو دواړو خپل د ټیکټ قیمتونه لوړ کړي دي چې د خلکو له توانه وتلي بیرته دواړو ته خبرداری وکړ سوی ځکه پوهېږي چې تغییر نه دی راغلی تیل وار څه په هغه پخواني نرخ باندې دي نو دوی باید د مسافرینو دپاره سهولتونه ایجاد کړي نه داسې قیمتونه لوړوي که قیمتونه لوړېږي بیا نو موږ مجبور اقدام کوو نو کوم خبرداری چې موږ ورکړی دی پی آی شرکت او د کامیار ته هغه باید عملي شي په لوړه بیه باندې دوی باید د مسافرو د تګ نه ډډه وکړي او پخواني کوم نرخ باندې دوی مسافر وړل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان زبیولا مجاهد و چې د کمیر او پی ای شرکت تا د خبرداری ورکول په تړاوي توزی ورکوله. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له یو لوړ پوړي پلاوي سره ترکیې ته روان شوی دی. د طالبانو حکومت د رسنیو برخې یو غړی بلال کریمی وایي دغه سفر د ترکیې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه ترسره کیږي. له بلې خوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي کا نړۍ له طالبانو سره اړیکه پرې کړي دا به یوه لویه تېروتنه وي. نوموړي ویلي هیواد د طالب دولت په رسمیت نه پیژني خو حکومت او دوی غواړي چې د افغانستان سره په ګډه کار وکړي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ترکیې ته روان شوی. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کریمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې له ښاغلي متقی سره د یو شمېر مهمو ادارو استازي هم مل دي.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي. ترکیه هیواد سره به پر تجارتي ډیپلوماټیک او همدارنګه نورو حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکو په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو په ځینو مواردو کې شتون لري دا غو د لمنځولو لپاره به بحث کیږي.
د ښاغلي کریمی په وینا دغه ډول سفرونو راتلونکي لپاره هیلې راټوکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیې ته سفر کوي چې تېره ورځ د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره په یوه خبري ناسته کې کابل ته د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سفر خبر ورکړ. که څه هم د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه خو وی ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه سفر ترسره شي. له دې ورهاخوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الطهانی ویلي که نړۍ له طالبانو سره خبرې پرې کړي دا به یوه لویه تېروتنه وي. هغه ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل اوس د بحث د سر خبره نه ده خو د افغانستان له دولت سره کار کولو ته تیار دی. نوموړي ویلي اوس هم افغانان اړینو بشري مرستو ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې پرته له کوم بېغوري مهم ګامونه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل ځانګړي غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټ دولتي سیستم رامنځته کړي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
خبری مجله ته غوږی. د افغانستان د مقاومت مشر احمد مسعود د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه تلن سفر درلود. د سولې د خبرو لپاره هلته تللی و. د تاجکستان حکومت ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې و چې دا خبرې د تاجکستان او پاکستان په منځګړیتوب ترسره شي خو طالبانو په دې خبرو کې برخه وانخیسته. نو زیاتې په راپور کې
درې کسانو پلازمینې دوشنبې ته د احمد مسعود د لنډ سفر خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې دا سفر لږ وروسته تر دې ترسره شو چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 12مه وویل هیواد به د افغانستان د نویو واکمنانو او احمد مسعود ترمنځ چې په پنجشیر ولایت کې مقاومت کوي د خبرو کور بشي. شاغل رحمان تیره میاشت پاکستان د صدر اعظم عمران خان کوربه و او له هغه سره یې ګډې خبرې غونډې ته وویل موږ موافقه وکړه چې د طالبانو او تاجکانو ترمنځ په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړو. سرچینو د اکتوبر په 6مه ازادي راډیو ته وویل چې احمد مسعود د عمران خان د تاجکستان له سفره درې ورځې وروسته له پنجشیره دوشنبې ته تللی و. د عمران خان د تاجکستان دوه ورځنی سفر د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سرمشریزي سره په یوه وخت و. دا سرمشریزه د سپتمبر په 16مه پیل شوه. د چارواکو په وینا مسعود یوه نیمه ورځ په تاجکستان کې و، بیا بیرته افغانستان ته ستون شو او تر دې وروسته د طالبانو هیڅ استازی دوشنبې ته نه دی تللی. دې چارواکو اجازه نه لرله چې له رسنیو سره خبرې وکړي، نو ازادي راډیو ته یې په دې شرط چې نومونه به یې نه اخیستل کېږي وویل پاکستاني چارواکو د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی و چې طالبانو موافقه کړې ده چې دوشنبې ته به له احمد مسعود سره د خبرو لپاره خپل استازی استوي. تاجکستان او پاکستان ویلي دي چې دوی به په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې وکړي. بل لور ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د اکتوبر په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ته په دوشنبې کې د خبرو بلنه نه وه ورکړل شوې. د احمد مسعود ویان بیا د ازادي راډیو بلنې ته په دې اړه ځواب ورنه کړ، خو احمد مسعود بیا بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
وروستۍ تحولاتو د افغانستان پر صنعت او سوداګرۍ منفي اغیز کړی دی. یو شمېر صنعتکاران وایي په بانکونو کې د پیسو کنګل کېدل د دې لامل شوی چې ونه شي کړای د کارخونو د تولیداتو لپاره خام مواد واخلي، ځکه یې کاروبار په ټپه درېدلی دی. د هرات ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونو چارواکي وایي په دغه ولایت کې اوس له 300 څخه یوازې 70 کارخونې فعال دي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د مالی وزارت وایي د صنعتي سکتور د ستونزو د حل لپاره جدي اقدامات ترسره کوي. نور حال په راپور کې.
زلمی سیدی په هرات ولایت کې په صنعتي خرګوټي کې د غوړیو او پلاستیک د تولید کارخونه مسول دی. دای وایي له دوه میاشتو راپدې خوا یې په افغاني بانکونو کې د پیسو له کنګل کېدو سره له درې کارخونو یې وسیوازي وفعاله ده. ښاغلی سیدی وایي ټوله سرمایه یې په بانک کې ده او د خامو موادو د پیرلو لپاره پیسې نه لري چې د کارخونو چرخې فعال وساتي. دای له طالبانو د هیواد د تولیداتو او صنعت وضعیت ته د رسیدنې غوښتونکی دی.
یعنی پول نمیشه اخذ کنیم از بانکا،
له بانکونو پیسې نشو اخستلی، له همدې عمله مو صنعتي خارګوټی له ستونزو سره مخ دی. کله چې موږ له بانکونو خپلې پیسې وانخستلی شو، خام مواد نشو پیرلی. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. کله چې خام مواد ونه لرو تولیدات هم نه لرو، ځکه چې موږ په خپل هیواد کې خام توکي نه لرو او له نورو هیوادونو یې پیرو.
کلونو کې د هیواد په سترو ښارونو او مهمو ولایتونو کې د صنعتي پارکونو د جوړولو په برخه کې زیاتې پانګونې سوي دي. یوازې د هرات ولایت صنعتي ښارګوټي کې له 300 زیاتې کارخونې فعاله وي، خو دا ښارګوټی اوس له اقتصادي کړکېچ سره مخ شوی دی. د هرات د صنایعو او کانونو د خونې مشر حمیدالله خادم وایي چې له 300 فابریکو څخه یوازې 70 اوس فعالیت کوي او پاتې په هرات کې د جګړې او په تیرو دوو میاشتو کې د حکومت سقوط راهیسې تړل سوي دي. د فابریکو په تړل کېدو سره د صنعت او قانونو خونې په خبره 2500 کارګرو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. هغه په بانکونو کې د پانګوالو د پیسو کنګل کېدل، د سوند موادو د بیو لوړېدل او د خلکو د معیشتي او اقتصادي وضعیت خرابېدل د فابریکو د سقوط اصلي لاملونه ګڼي. د ښاغلي خادم په خبره کې وضعیت همداسې دوام مومي، دا ویره سچې صنعتي ښارګوټی به د بشپړ بحران سره مخ سي.
ساختمانی و سازه های فلزی که در
دیره هغه فابریکی چې فلزی تاسیسات تولید ول بحران سره مخ دي د سون موادو به ډیری لوړې شوې دي چې دا د فابریکو لپاره هم ګران تمام شوی. که دا وضعیت همداسې دوام وکړي موږ به د ډیرو فابریکو د تړلو شاهدان ووسو،
بلکې در کل افغانستان.
د کابل صنعتي ښار هم له ورته شرایط سره مخ دی. د کابل د صنعت او قانون خونی مشر کریم عظیمی ونه ویل چې څومره فابریکې تړل شوي، خو زیاته کړه چې په کابل کې د فابریکو لوی شمیر د خامو موادو د نشتوالي او د پانګوالو د پانګو د کنګل کېدو له امله تړل شوي دي.
فابریکات تولیدی البته قبل از
فابریکی وړاندې هم د برښنا او بازارونو د نشټوالي لامل تړل شوی وي، او اوس هم ډېری فابریکې د خامو موادو د نشټوالي او د پیسو د کنګل کېدو لامل تړل شوی.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د مالی وزارت ویلي چې د صنعتي سکتور د ستونزو د حل لپاره باید جدي تدابیر نیول کیږي. د دې وزارت د پالیسۍ په چارو کې لوړ پوړي سلاکار انجینیر ناصر حسن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دوه اونۍ وړاندې له مرکزي بانک سره ناسته درلوده او بانکونو ته اجازه ورکړل شوې چې د فابریکو مالکینو ته د خامو موادو پیرولو لپاره پیسې ورکړي. له بلې خوا د کابل او هرات د صنعت او قانونو د خونو د چارواکو په خبره د پانګوالو لپاره امنیتي وضعیت ښه سوی او اداري فساد هم له ګمرکاتو لرې سوی دی. دوی باور لري که حکومت او نړیواله ټولنه له پانګوالو سره همکاري وکړي د صنعت وضعیت به د پخوا په پرتله خورا ښه سي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 سواتیا 1000 اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو کولای شي په سوشل میډیا فیسبوک ټویټر او انستګرام هم وګورئ او واورئ. د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولې درې اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو په پریمانه مرستو کې ورته هیڅ کار نه دی شوی. د دوی په خبره خپلې سیمې ته یې په اشر سرک وهلې چې هغه هم اوس کندو کپر شوی او د موټرو له تګه وتلی دی. خلک له طالب چارواکو او خیریه ټولنو د سرک جوړولو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولې دره چې د ډیورند کرښې سره جوخته پرته ده، د اوسیدونکو په وینا چې په تیرو شلو کالو کې نورو سیمو ولسوالیو کې د آبادۍ ګڼ کارونه او خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شوې، خو دوی د نامنۍ او په نورو بهانو د رغونې او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې دي. د یادې درې د اوسیدونکو په خبره چې دوی په خپلو لاسونو یو سرک جوړ کړی چې هغه هم اوس د موټرو له تګه وتلی دی. ملک تاوس خان وایي
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سرک چې د ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والی دی، هغه کلو بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسیږي، موږ پاتې کیږو. دغه سرک موږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې موږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټرې وچلی.
حاجی ګل رحمان راته وویل د سرک خرابوالی په وجه یې ډیری ناروغان روغتونه او ډاکټر ته له رسېدو وړاندې په لاره کې مړه کیږي.
دا جوړ شوی دی، موږ یې دا ښکاڼي چې ورته وموندې جوړ شوی دی، لاندې لکه والو چې سیلاب راشي بیا پرې خرم نه شي، بیا ورسي بیل چې راواخلو بیا یې هغه قوتیا ور. زموږ چې مریض پیدا شي نو چې زموږ د ګنټې لارې نو په دریو ګنټو کې موږ په ګاډي کې راکوزو، ځکه چې هغې ته نور تکلیف پیدا کیږي په جه کولو کته کولو په پورته کولو.
دغه خلک له یوې خوا له څو کالو را په دې خوا د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو له امله په تنګ شوي، او له بل لوري ورته تیرو حکومتونو هم توجه نه ده کړې، د آبادۍ او بیا رغونې له چارو یې بې برخې پاتې کړي. دوی له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې د نورو سیمو په څیر دی د شالۍ ولې خلکو ستونزو حل ته هم پام وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی به د امکاناتو پیدا کولو سره سم لومړیتوب هغو سیمو ته ورکوي چې کومې په تیر حکومت کې له پامه غورځول شوي وي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ چدل تک ما د کلو سرکونه دي نو ان شاء الله دا غیر لپاره هم د امارت پالیسی دغه ده چې باید ټول نه اول دغه سرکونه جوړ شي دغه د شالې ولې د کونړ خاص یا دغه ترکون د څومره مشکلات لري سرکونه او به خاص کر هغه سرکونه چې کوم د سرحداتو سنځدي کلو ته دي داغه مشکلات دي واقعتا او ان شاء الله دغه امارت پالیسی ده او دغه به ان شاء الله ضرور به غورم کوي ان شاء الله دغه کارونه به هم کوي
د شالې ولې درې په څیر نورې داسې زیتی لري پرتی او غرنې سیمې شته چې د خلکو په وینا یې په تیرو شلو کالو کې ورته هیڅ پام نه دی شوی او تل تیرو حکومتونو هلته د امنیتي ستونزو د موجودیت په بهانه د آبادۍ چارې نه دي ترسره کړي اوس طالب چارواکو او مرستندوی ادارو ته په کار دی چې د دغو وروسته پاتې ساحو د پرمختګ او ستونزو هواري دپاره په ګډه لاس په کار شي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کندز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په عادي ډول جریان لري او د غراس کروندګر وایي چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هوارې شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندز، تخار او بغلان ولایتونو له بزګرانو څخه اخلي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي ترڅو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو وریجو ځای ونیسي. نور تفصیل په راپور کې.
په کندز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې د دغې فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او په 24 ساعتونو کې د 140 ټنو وریجو د تولید وړتیا لري او 221 تنه فني او غیر فني کارکوونکي پکې کار کوي. د دغه فابریکې یو تن فنی مسول عبدالله وای چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې 3840 تنه قراردادي کروندګر لري چې د فابریکې ته شولې ورکوي.
شرکت شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندز فعالیت میکنه. مواد خام خوراکی عبارت از
شای فیصل شرکت لدولس کال رئیسی په کندز کې فعالیت کوي. خپل خام مواد چې هغه شولې دي د کندز، تخار او بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي. په 24 ساعتونو کې 140 تنه وریجې تولیدوي او دغه راز 221 تنه کارکوونکي لري.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
دغه شرکت سره زموږ تعهد دا دی چې دوی په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي نو بیا خلک یې شوله ورکوي او تجار بیا دا مال اخلي. نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دې وباسي له خپلو د شرکتونو نه نو دوی به کامیاب شي. موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندز چې پریمانه اوبه او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوارې ځمکې لري هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي خو د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې د دغه فابریکې په فعالیت سره تر یو حده پورې د کروندګرو ستونزې هوارې شوې دي.
دې شرکت موږ ته ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. یوه برابر درې نیم خرواره سوله کړې ده. دا سوله موږ ته ډېر غټه ګټه رسولې ده او موږ د دې شرکت نه خوشحاله یو. اوس راکوي د بزغلي لپاره سوله راکوي
د دې ولایت کروندګر سږکال د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي. د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو کروندګر شکر الله ناصری وایي
او په ګټه داره چې د اولي بېته په نغدې خرڅوي هلته ورکوي موږ ته خپلې پیسې راکړي. او مثال اوس موږ ته ویلو چې زراعتي دي په 2000 موږ دا 4000 پیسې کې اخلو. د نور سوله دا اوس موږ نه هم سوزاچي کې واغستلې. امارات نه خوشحاله چې ستان نه تېراوته زه شهید خبر شپه ورځ ګرځو څو موږ ته کار نه لري.
په دغه فابریکې کې لسګونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده اتویش کلن محمد رحیم چې دی فابریکی کې کار کوي وای
زمو خوش هستم از شرکت کې هم کار او هر چیز په مردم زمینه مساعد کده کار میکنم تونم یک شرکت
های دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړې ده موږ له دولت ته غواړو چې له دې شرکت څخه ملاتړ وکړي تر څو نور شرکتونه هم جوړ سي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر سي
دی فابریکی چارواکی وای چې د دوی تولید شوی وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنه او مالداری بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورنیو لګښت پوره کوي.